اته بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کور بیا سلامونه د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د دې ټلې د افغانستان په شمال کې په لسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپورو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس تر خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یو خبریال د وژلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار کړی د خبرونو تفصیل د اروپای ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې پورې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریک مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو لبل خو د اروپای ټولنې د بهرنوي اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلګا چې دا غونډه تنظیم کړې و پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپای ټولنه ل خپل شریکانو سره د کووډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده نو موږ زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربه توپ د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي د ستانکزی په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش آیرلند هندوستان او وستنډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند یالت کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د چیړنې لپاره د ځانګړي او د خپلواکي ډلې د چیړنې غوښتنه کړې ده د کاوش او کوشش پونوم د سندي ژبې د ورسپانو د خبريال زولفقار مندرانی مړی د می په شپږبشتمه نیټه د پاکستان د سند یالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وشل شوی په همدې ورځ په نشته شهر لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یو ناموسي قضیه وبلله خو د بې سرحد ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې د بې سرحد ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند یالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دي سیمیتا یو خپلواک څیړونکی پلاوی واستوي دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند یالت کې وژل کیږي د ماسکو محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځې بند محکوم کړ لبل خو پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی وو محکمې 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیت ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مکرر سرغړاوي مجرم وباله د او وی ډی ان فو په نوم د وی خپلواکي ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیمونې چاري شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزر سره د یووالي د شودلو په خاطر د پولیسو د مرکزی دفتر مخته راټول شوي وو آزر د سیشنبی پورس ل ولادیمیر ورونسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر محل نیول شوی وو. ورونسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاوي او د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی د می د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستل په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. دی دا تورونه ردوي او د بخښنې نړیوال سازمان د آزر نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې ده. د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست سریاسم البن کورتی پر ځای نوې سریاسم ګمارلې ده. تما کیږي چې د پنشن به پرز نه وخت د محکمې دا پریکړه به د کین اړخې نشنالیست ګوند ویټیو یندوسی په ملاتړ مظاهره راو پاروي. دا ګوند تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو تر سره کېدو غشتنه کوي. د محکمې تر پریکړه مخکې د ګوند څو زره ملاتړ یو د پلازمین پرستینا په مرکزی سیمه کې چې په باران کې تمرینی اعتراض جوړ کړی وو او ویل دوی په دې اعتراض کې ځکه برخه اخیستې څو په هغه صورت کې چې د محکمې پریکړه د دوی په خوښه نه وي لوی مظاهرو ته چمتو ووسی. د تاچی د اپریل په 10مه د کاسو د منځنی شارخ دیموکرات لیک عبدالله هوچی د کورتی پر ځای سریاسم ونوماوه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سبا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د افغان حکومت پلسکونو کسان لبند خوش کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې حیات په ارتباط د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړو موضوع ته دوی بندیان خلاص کو دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي پوځیان بل افغانستانه د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې ووزي. دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې چیرې
په 2015 کې شغله ترامپ دا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د اوږدې جګړې ته د پای ټکی ږدي. هم دغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله چیرل شوې ده. یو شمیر نور مطالب هم تر نهو بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشی کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکی ټیم د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دوړو خو ترمن د بندیانو په خوشی کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند بین الافغانی خبرو د پیل لپاره هیله زیاتی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتيري خوشی کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوی د رسیدو ریپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخت ازادي رډیو ته وویل د طالبانو لدې 15 کسیس پلاوی سره به د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبري وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو موږ ته د دوی بندیان خلاص کو دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح دراتک د پاره کار کوو او غدا ده چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د خپندیان خلاصون د اعتماد جوړونه په پاره باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړ چې دا د اعتماد جوړون لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خو ده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشی کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي ساید د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونشو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک سټایل او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅون کې د چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکچه خپل یو ارسون کې ټیم کابل ته استولې. د اروپایي ټولنې د استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلېدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشی کړي وو. خو یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د زر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 زره بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس تر فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین الافغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزي په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپښنوي او اف ام 3.15 د سهار لو د ماښام تر وو. وروسته لدی چې امریکایي رسنوی وویل ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکو وایي د ځواکونو د ژر ایستلو پاړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان شاید بیا د سیمې د هېوادونو د سیالۍ په میدان بدل شي. عصمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
امریکایی رسنه وای چې دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خوش او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورسپانې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوجان راباسي. په 2015 کې شاغلی ترامپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوجان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3مه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوی او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترڅ کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه مخه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسیدل، شایي افغانستان د نیویې ملسیزي په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسی ووشي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپل خپل منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخو ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایته ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی دی، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی دی او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلی. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی دی، دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوویل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجار خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې چیړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې پینټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ل افغانستان د زرګونو سرتیرو د استلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر ته سترګې په لاره دی. په مطلب کې د اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبرې غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دې نیټه ونه ښوده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي. ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي لا هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ټرمپ به د روان کال د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلی اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګومان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن پوست د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت، متحدي ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي. د رای کتونکو په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټکنۍ بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې پینټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی. په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له خپرېدو 15 میاشتې وزي، خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیریدو ځینې درمل آزمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت څاروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کورونا وایروس د درملنې په اړه نظر ورکړ.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشين په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحراني حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه وایروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کورونا اخته وي، دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کورونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي. چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسټامول باندې دغه درملنه ترسره کړي.
په د جرمني په فرانکفورت کې افغان ډاکټر نصیر احمد. بل لور ته د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنځشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره یې د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر څه کم 6 میلیونه کسانو ته رسېدلی او 350 زره کسان په دې ویروس مړه شوي دي. اجمل اند راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کرونا وبا په پراخ لوګي او بیکاری په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنز رامنځته کړي. نوموړي د زیاتو مالی ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. وی ویل چې د کرونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8.5 ټریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بې وزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چیني وړې ربده ډالۍ وبلله. ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشیني وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه واوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې څو اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لري شوي. اخوا په لویدیځه اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شي و په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالۍ پر استولې سم اس کې لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالۍ پر استولې سم اس کې لیکلي چې خدای کول بین الافغاني خبري به شروع شي. خپلواک ساپی د لغمن لاله شنګه وی بلی موضوع ته اشاره کوي دی کی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره به چارواکي په مرکز مهتر لام اول سوالوي کی پر موټر سایکل سپرو بندي سولګوي. محمد قاسم ځواک له هلمند ته پر استول اسمس کې لیکلي افغان حکومت شې اقدام کړي چې ډېر طالب زندانیان خوشي کړي دي. که طالبان بیا هم جګړې ته ادامه ورکوي نو دا به څرګند شي چې طالبان سوله نه خوړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته ادامه ورکړي او نور له جګړې لاس واخلي. او میوند پر استول اسمس کې لیکلي دي ډېر هیله شته چې د افغانستان دواړه لوري طالبان او حکومت د سولې خبري پیل کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت خبرې وکړې. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ویالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست قتل د قضیې د څیړنې لپاره د ځانګړې او خپلواکې ډلې د څیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندراني مړی د می په 26مه نیټه د پاکستان د سند ویالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو. او د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست صدر اعظم البین کورتی پر ځای نوې صدر اعظم ګمارلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د کور کلي پروګرام درو. په دې پروګرام کې یوه جالبه موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه په کورونو کې چرګان ساتو او د چرګانو د ساتلو ګټه سره. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ قدرمنو وريدونکو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنټین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتل څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخاورو خزو څنګه تیر شوی
د میلمانو د لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره.
په سګنۍ کوچنی اختر کې له هواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو.
زما د لپاره خدا غم او چې د دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نست نه یم.
آیا په اختر کې خادي کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تک پوری تړلې دی؟
خو بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره په مکر وایروس باندې اخته نشو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خیر چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب په هم دی خبرونه کې واوري. د خبرونه وطني جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
کې دوه اختر چې یو کوچنی او بلوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورځي. په دغه ورځ ټول ناخوالي پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنټین کې وو او د هیچا کره نو لاړل، ځکه چې د صحی پلوه تاګ راتګ د کورونا وایروس خبرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنې د اختر ورځي څنګه منځلي د به په خپل ځای پریږدو. راب شو مخورو خزوته چې دوی د اختر اول ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د خزو د فعالی او لیکوالی صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک ډیر نه دیلی دیلی، یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغه ته می اختر مبارکي کړی دا هغه هم دلرنه، او کور ته می هم څوک نه دی راغلی. مونږ دوه درې فامیلی چټول په یو کور کې اوسېګو. مونږ دې ته اړتیا نه ده په خښوي چې د کور د باندې ووز اختر مبارکي ته، ځکه په دې باندې پیګو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډیره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دی د پاره ل کورونا تختیدل او جلال آباد ترغلی او قرنټین ده د قرنټین مراد کو، او په دې باندې هم په هیګو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې خولي ورس غوړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د رادیو لاره او ایم چې کور کې اوسېږي. اخترونه مو ډیر تور کې تیر کړی دي، کژوند او پژوند کې به منور اخترونه راشي. نوی جامې م کړی دي په خپل کور کې واغوندې میوه خپل ځان ته کې دي، خپل ځان قدر او عزت وکي. ځکه زه صفیه صدیقی ام دغه خپل ژوند تیر ډیر زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوی جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا له خوا تر خپلې وسې تر سره کیږي. خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې یوې اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو لپاره خاص آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ را تګ زیات شي، ناسته ولاړه زیات شي. د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع لپاره د مخنیوي لپاره د موږ کورنۍ ټول تصمیم نیولای چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوې مصرفي وو د خاص د اختر لپاره هغه به یو ځای کې وو، یو بیوازلی کورنۍ ته به خوراکي مواد په اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بیوازله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپله مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري، وزګاره دي، نو د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوره دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنۍ سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په تیر شاندار نه وو، خو لک تر لګه حقوق کسانو ته چې نور ورځی ډیرې بوختی دي یو د استراحت ښه موقع و. د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری هم دا ورځ ل کار او دند نه ګوخه د کورنۍ ترڅنګ په آرامه فضا کې تیر کړی ده. اغلی غفاری د خپل اختر په اړه راته دا سوایي.
سګنۍ اختر د کورونا ناروغي او په وطن کې زیني نور موضوعات تو سره لکس کمرنګ وا، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه سړی ختیریږي. بل خصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته زونو هداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شو، مونږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې و، بل خصوص ما اختر کې وشو کولای چې حداقل لږ څه استراحت وکم.
د یو خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګر ممتاز یوسف زی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځله، او د کورونا وایروس د نه خپرېدو په پارې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنټ ویلی دی.
د هر سره مخ د درنو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم.
کوچنی اختر د مسلمانان لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي وادونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. له بده مرغه د کرونا ناروغۍ چې د یو جهان شمول اپیدمي په توګه ټول نړۍ ته سوره خپره کړه، د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړ او مونږ یې هم د اختر مبارکۍ نت، موبایل او تلیفون د لار نه دوستان ته او خپل خیخان ته هم د اختر مبارکۍ ورکړه او امیدواره یم چې راتلونکي د لوی اختر د رارسیدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره و، بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چار دیوالۍ کې نمانځلی دی. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي، راته د دغه اختر په اړه وویل چې دی اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه:
دا اختر خو په ما ډېر ګران تیر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نه جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپل وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نوې، ځکه چې یو خو دا زما د پاره دا اختر نو په ما باندې زما د پاره خو دا غم و چې زه په دې باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامع خو مونږ دې الله نوې نه دي اچولې په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر اوسي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر څنګه درته وخاندما
اختر در ټول مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. خود کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو د اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه و، هلکان کار کول، د اختر میوې حیوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږ کال کورونا چې راغلی ده، مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده او د کور کې رایی هم په مونږ باندې ده. هغه سړی راځي چې کور کې رایی راکه، مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موري اختر دی مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسی چوینا، درته نشما.
اختر د خوښیو او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیرې شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطین په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې نمانځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي: روغ صورت پادشاهي ده او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلې وي. هغه زیاتوي:
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. تعتون و عبادتونم قبول شي. خدای دې وکړي چې د کرونا نه په امن او امان وسې، همدارنګ د نورو ناخوالونه د خدای تعالی په حفظ کې وسې. البته دا اختر متفاوت اختر دی نسبت تر نورو اختریزو، ځکه چې خلک قرنطین و، راشه درشه هم ډیر محدود دی، تګ و راتګ هم باید محدود وي، خپل دوستان نه کولای شي چې ټیلیفوني ډول باندې اړیکې ونیسي او پوښتنې ورنه وکړو یو د بل نه، او دا چې متاسفانه اقتصادي چارې هم د قرنطین په وخت کې مطلقا بند و. اقتصادي ضربه نه تنها یوازې زمونږ هیوادوال مونږ او تاسې، بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورکړي او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شي تر کومې حده پورې چې مونږ په واسه باندې پوره یي او ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه سو او یا هم هغوی ته ده وایروس و مرض ورنکو تا بخیه چه بیا هم کور کی پاته شو او که چیرته د باندې زو بیا مغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې مغه لاسینځنه به نه هیرو. خدای دې د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره د اختر هم بختور کی، او خدای دې جنگ او جګړه نور قطع کی، او هیله مند یم چې تل په شانته په یو خلو او یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودرېږو، او د عید او د اختر ښې شېبې ښې ورځې په خوشحالۍ باندې سرته ورسو. همدغه چې جوړ روغ او رمټ یو، همدغه چې زمونږ نور دوستان او عزیزان صحتمندي، زه فکر کوم چې صحت لوی نعمت دی. په همدې باندې به شکرونه وباسو. تاسو محترمو اوریدونکو لپاره ښې چارې غواړم، ښې ورځې، بیا هم اختر مبارک شه، عیدتان مبارک.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د فعالو خزو د دغه اختر او د نورو اخترونو توپیر ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیپلنه کنه دی
پکتیکا که هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
ل ازادي رادیو سره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي، او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدرمنو دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکو ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړی زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډیر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چېپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګیره چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه م ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری م ساتلی دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ م ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کی نو باید ورته مناسب مرغانچه جوړ شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولی د کابل ولایت اوسیدونکو بشیر احمد زئی په اړه وایي،
نه موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې ستا دا وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي. چر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې ګل دې کرلې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چې ته ورسیږي نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګینه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي او لیګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې سبزي په کور کې بوټي په کور کې هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترا وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سترا او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل گاوند کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای،
همدا اوس د منګا همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکي. کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو د شیان دام ورکي او د هګیونه هګی اخلي، نور همسایګان ته نور خلګ باندې خرڅي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلي. د ډیر او چغټ شي چې ډیر څو بچیان شي ډیر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډیر شي خرڅي، مما چرګان هم خرڅي هګی هم خرڅي او همدې نور گدی چې استفاده تینا وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لري والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي. او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د بی انسانان د خون سره جوخت وی وصل وی احتمال د حشرات د تاګ ور تاګ حشرات د احتمال همشته او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناک ساحه انتخاب نکو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغه کې مناسب وي یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیه په برخه کې کار واخلو کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم جوار او می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه څه هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو
استاد اجمل څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي یعنی باید موږ له دې نقطې نظره مطمئن اوسیږو وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو
ښاغلی اجمل کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي
هغه موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډیره جدي ونیسو بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي یعنی په ناروغۍ اخته نشي په دې کې زموږ لباس زموږ بوټونه زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شامل دی شي یعنی همیشه باید موږ د دې خاص ځانګړي توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو
د وروستۍ پوښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ
مننه
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول تر بیا ښه وخت ولرئ
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی صدقه دی خدای بولم توبه میدا صدقه دی خدای بولم توبه میدا صدقه دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا جا بنیا دم ند زبلے ونے